نیم ساعته خبری مجله پیل سو. السلام علیکم. په راپورونو کې د ولسمشر لمړی مرستیال وی طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نسی. د کندهار چارواکي وی د ملکانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول شوي. په کابل کې مدني فعالانو ملګرو ملتونو ته خپل غوښتنلیک وسپاره.
اساسي غوښتنې دا وې چې ملګرو ملتونه په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه خواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی ده دوی ته نور فایده شي.
په څو ولسوالیو کې نږدې شل رسنۍ تړل شوي.
که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ لویه صدمې شاهدان اوسو.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته د اقداماتو ژمنه کړې ده. دا خبري مجله تر شپږ نیمو ده. خپرونه په خبرونو پیلوو له نوریاس نوري نه اورئ.
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. تاجکستان وایي د افغانستان د بدخشان ولایت څخه د ناامنیو له امله له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په اسلام قلعه کې د مخابراتو تاسیسات په بمونو الوزولي. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې مین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل دغه مین نن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر موټر چاودلی دی. د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکو دی ونخلول شوی ماین په چاودنه کې وژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر پر موټر شوی چې پکې د هغه یو بل ساتونکو هم ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو او ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته نه تایید کړې او ویلي دي چې امنیت شورا ورته ویلي چې له مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلو اردو مرستیال ویان صادق عیسی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي له ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاتګ کړی.
خغلی سپری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د یویشتو وسلوالو طالبانو د وژلو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې له پنجوایي ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د مې د میاشتې له لومړیو رئیس د کندهار شپږم ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه د ناامنیو له امله له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته د طالبانو لاسته د دې ولایت درې نورو کوهستان، کوف آب او زیباک ولسوالیو د لوېدو خبر ورکړ. د بدخشان ترڅنګ په تخار کې هم سیمه ییزو سرچینو د ورسج ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د تخار ولایت شپاړس ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه په اسلام قلعه کې د مخابراتو تاسیسات په بمونو الوزولې دي. دا خبره د هرات د مخابراتو رئیس عاشق الله علیزي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل د دغو تاسیساتو د ویجاړېدو له امله په هرات کې د انټرنیټي خدمتونو اصلي شبکه پرې شوې او دوی له فرایي یا مرستندوی شبکې کار اخلي. هغه د دغې مرستندوی شبکې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې تر یوې اوږدې مودې پورې به د هرات انټرنیټ کمزوری وي. د ښاغلي علیزي په خبره د مخابراتو د ویجاړو شوو تاسیساتو د غورو لپاره شاوخوا یو میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر دې ډلې د عامه تاسیساتو په ورانولو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په هرات کې د کورنیو تولیداتو یو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پر ځان بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. په دې نندارتون کې په 260 غرفو کې د هرات صنعتي ښارګوټي د تولیداتو او د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی پر طالبانو غږ وکړ چې وسله د پر ځمکه کېږدي او په تولیدي فابریکو کې د کار وکړي.
مخالفین دولت بیان به پالوی
د دولت مخالفین د راشید خپل خلکو ترخوا دی ودریږي. وسله د کیک دی را دي شی فابریکو ته ټولې فابریکې او خواندانې حاضر دي چې هغوی ته کار
وکړي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره افغان سوداګر او صنعتکاران خپلو پانګونو ته اندېښنه لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هېواد کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نویو اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 250 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بند وي. ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتاب پلورنځي به د هېواد په سره او نارنجي رنګه زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید-19 ناروغۍ خطر پکې زیات دی بند وي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې دا هېواد ښایي د کورونا وایروس له بلې 15 څپې سره مخامخ شي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن تر اوسه لګول شوې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شوو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قمندان جنرال ویلیم ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تری تم دي او 50 تنه ژغورل شوي دي. دا پیښه د مانیلا په جنوب 0 کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوت لیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. له دې مخکې د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ویلي وو چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه درش. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 29. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 28.
د ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. خبرونه او د هوا حال مو په خبری مجله کې واوریدې. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر لومړی مرستیال وای طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنې دای نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترړونو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. د بدستل کې د چا د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیولو لپاره کړی و.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشینی ولای او دلته د حکومت کول وړتیا هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري، ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امر الله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغلی ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خواهي د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې موږ د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیا کې صدق نه کوي. ښاغلی آرین زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینې سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 126 نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غني سره لیدلي او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره یې د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
پاکستان هرگز نه چاهي دا
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غني ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو له پرمختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
په راپور کې مو وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نه سي، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي دي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي سي. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي د دوو لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي حده هڅې وسي. تبدل کده چې د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیري پر پوله وروښتي او د دې هیواد خاورې ته داخل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام سره دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د دوی خاورې ته داخل شي. دا درېیم وار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي ستونزو له کبله مجبور کیږي چې د تاجکستان خاورې ته واوړي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان او تاجکستان مشرانو په خپلو کې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بلې سالی صاحب، نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په ټلیفون باندې سره خبرې کړې دي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې دواړو لوریو په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغه افغان عسکرو او هغه افغان ځواکونو په اړه باندې خبرې کړې چې په وروستیو کې د جنگ جګړو لامل د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو. په دې ټلیفوني مرکه کې د تاجکستان جمهور رئیس په دې وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده، البته د اعلامیې په وینا باندې، او له افغانستان سره په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. جمهور رئیس غني هم د افغانانو په وړاندې باندې د دغه ګاونډي هیواد د ښه نیت او بشر دوستانه دغه کړنې قدردانی کړې ده. ویلي دي چې افغانستان د خپل خلکو په وړاندې باندې مسول دی او ژر به دوی دغه مسولیت ته د رسیدګۍ په برخه کې لازم او عاجل اقدامات وکړي. دا دریم ځل دی چې افغان ځواکونه د جګړې لامل د تاجکستان خاورې ته اوړي. له دینه وړاندې د ازبکستان خاورې ته ځینی عسکر اوختي وو د جنگ جګړې لامل. په افغانستان کې په وروستیو کې په ځانګړي ډول په شمال کې جګړه تیزه شوې ده. د بدخشان ولایت نه راپورونه وایي چې لږ تر لږه 14 د دغه ولایت د طالبانو په لاس باندې سقوط شوي دي او جګړه په مرکز فیض آباد په څنډو کې روانه ده.
ډېر مننه ومر دل چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو نن په خپلو کې خبرې کړې دي او د تاجکستان خاورې ته د لسګونو افغان سرتیرو د اوښتو پر موضوع په خپلو کې بحث کړی دی. تاجکستان تیر ماښام وویل چې د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیري پر پوله وروښتي او دوی هم د ښه ګاونډیتوب له مخې دغو سرتیرو ته د تاجکستان خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د د کندهار چارواکي وای د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدولي.
له شاوخوا یوې اونۍ محاصرې وروسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوت او امنیتي ځواکونو د کندهار ښار اومې امنیتي حوزې ته شاته کړي. په جنوب کې د 215 متال قلي اردو د بیان مرستیال صادق صاحبای د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړي.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړي. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري.
د کلی اردو ویان وای په پنجوایي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یو ویش وسلوال طالبان وژلي او یو ولس نور یې ټپیان کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې یو ویش وسلوال وژل شوی او یو ولس نور ټپیان شوی دی.
په عین وخت کې وسلوال طالبان وای د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمیر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو د غراز د کندهار په جړی او سپین بولده کې هم د یو شمیر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال د دمی میاشتې د لومړۍ نیټې را وروسته د کندهار شپږم ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط شوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي چې د نورو خلکو تر څنګ یې د ملکیانو اندېښنې هم پارولې دي. د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې روان وضعیت په کتو بې تفاوته پاتې نسي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسی فعال انجینر باور باوری ولوس چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنی دا وی چې ملګری ملتونه د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد تر رسیدلای دي ته نور دی پایته کې.
په دغه لیک غوښتل شوی چې ملګری ملتونه دی په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لار خپل کړي. په سپارل شوي لیک دا هم راغلی چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دی د منځګړي رول ولوبوي. همداشان دا هم غوښتل شوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
دا دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې شوي. خبرې کوو دا اوسم اختیو هغه کتار څوک په افغانستان کې مداخله کوي، موږ دا اوسر اختیو ډېر ژر به تاسوی نه موږ په دې پروسه کې شتون او امول سنت هم نړیوالې ټولنې ته ورسېږي.
پر دې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربېره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نسو. خو د ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په څو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو موضوع دوی لپاره جدي ده.
د بدخشان
بدخشان ولایت د کشم غږ راډیو یو له شلو سیمه ییزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ناامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربولې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت نه اندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ییزه راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هر ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلي نوري وویل د نامیو د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامیو له امله له 3 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامیو له امله 40 سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا 40 محلي رسنۍ دي چې خپل فعالیت درولې دي او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرد رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو ډګر کې یو لویه صدمه شاهدان اوسو.
سربیره پر دې په جوزجان ولایت کې د نامیو له امله درمان سیمه ییز راډیو هم تړل شوې ده. د دغه راډیو دستګاه د افشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. د دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤولې فریدې امینی داسې اندېښنه وښود.
توقف دادن نشرات یک رادیو در یک ولسوالی
یا ولسوالی که در رادیو ترل کیدل د اندېښنې وړ ده. موږ د شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خبرونه درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خواخه خبرونه کیږي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په استول شي پیغام کې ویلي چې د سیمیزو رادیوګانو پر خبرونه هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګېدلې، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوي چې خبرونه بی
ازادي رادیو ته غوږ یاست. 6:30 دی. په اصل کې چې 6 ورځې مخکې د چین د سینوفارم 10,000 واکسین افغانستان ته راوړل سوی خو تر اوسه نیمایي هم نه دی لګول سوی. ځینې کسان فکر کوي چې دغه واکسین ورته زیان رسوي، خو د روغتیا وزیر وایي چې واکسین خلکو ته ګټه رسوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لا هم په زور کې دی او هر ورځ یې له امله د دې هېواد لسګونه اوسېدونکي مړه کېږي، خلک د کرونا له واکسین ویره لري او په دې اړه په ناسمو اوازو باور کوي. د کابل اوسېدونکي حلیمه:
که څه هم کرونا ډېر خطرناک مرض دی او د دې وبا له امله ډېر خلک مړه شوي دي، خو نه پوهېږم چې اوس هم خلک له واکسین کول نه ډارېږي او داسې فکر کوي که دوی واکسین وکړي نو د دوی د ژر مړینې لامل کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان ته ټول راوړل شوي واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل د چین سینوفارم واکسین د کورونا پر وړاندې 90% د وجود دفاعي سیستم پیاوړی کوي.
عموما کله چې یو شخص د کورونا واکسین زره کیږي، البته په ټولو اشخاصو کې نه، په ځینو خلکو کې ځینې خفیف فراز ولایم یا د وضعیت عکس العمل د واکسین سره خپل کېږي چې هغه تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان چې 3.5 میلیون نفوس لري تر اوسه 900,000 کسانو د کورونا واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نه د 900,000 ډوز مرسته شوي واکسین له ډلې 50% تطبیق شوی او 350,000 ډوز نورې پاتې دی. خو دا ښایي یوازې افغانستان نه و چې د واکسین په اړه د خلکو فکرونه منفي وي. بلکې د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم خلک عقیده لري چې د کورونا واکسین د ستونزو د پیدا کېدو لامل کیږي. خو د چین سینوفارم او د هند بایوانتیک واکسینونه چې په افغانستان کې تطبیق شوي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د تور فنګس بل ډول هم خلک اندېښمن کړي او د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه یې دې ډول وایرس درې مثبتې پیښې ثبت کړي. دا درې مثبتې پیښې په کابل، بغلان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوي دي. تېره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح خبر ورکړ چې ښایي په افغانستان کې د دې نوم وایرس پیښې زیاتې شي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 1234 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. دا شان په همدې موده کې 2 نور کسان له دې وایرس څخه مړه شوي دي. له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,25,909 او 3 د مړه شویو شمیر 5,203 ته ورسېد.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. ورسته مطلب دا دی چې په روسیه کې میشته وی ډلې د امریکا پر یو انټرنیټي شرکت سایبری حمله کړې ده. دغه حمله د بچ اخیستو لپاره سوي ده. د موضوع تفصیل له ملالی بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یو ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خپره کړې، خو دا نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حملې تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن 13 میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یو خبري اژانس ویلي چې یو سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناکه ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوي چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4مې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوې ده.
دا ژوند رنگونه.
زه ملک عبدالباقیم د کوچی اسداباد د شکردرې ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کې اوبه نشته. څنګه تاسو اوبه لرئ که نه لرئ؟
موږ بیخي د اوبو سره ډېر مشکلو سره مخ یو. حتی موږ که چا وس رسېږي نو هغه که چمک ته وس رسېږي والی دي که نه یو بشکونه بل ته اوبه وړي کوروته.
بیا څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او دا د څکلو اوبه د کار اوبه ده له کومه کوئ؟
بس دا چې خدای ورکوي نو د تا د ما د کور نه وړي اول زه درته په د خپل واټساپ کې د کلو بشکې ښیم چې یو کور ته راځي او ډکوي وړي. نو دا مشکلاتو سره ډېر مخ یو. د ځمکو اوبه هم تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلې هغه بندې شوي او لخته چې کوم ویاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي او اوس هم پلج ده.
څنګه د تاسې ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته هم رسولې ده چې دا خلک څنګه وکړي؟ نو باید دغه حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا اوبه نه وي.
مسؤلینو ته هم ډېر رسولي خو مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کال ماته وویل چې تاسو په جرب باندې یو څه څه روپۍ ټول کړئ دا سکواټر راولی وی وهئ هلته د خلکو هم وسنه رسېږي ځکه للمي غنم سکه له چې چا 5 بوجۍ تخم کرلی او هغې 12 بوجۍ غنم ورته کړي نو هغه وخوري که خرچه کړي که ټریکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایله به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده که نه نور خو څوک نشته چې غم دې وخوري.
یعنی تاسو هم نور مسلستر تر کې نسته دي
مجبور نو څوک هیڅ واسم نه رسیږي رزوم کاغذ پرانی د چکوې کاغذ پرانی وکاو خلاص
څه پیغام لري څه ویل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون دی لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوري او کني بس داسې په پاتې خوار وزار